برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. لتا سونه قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډیر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي د امریکا تر څارنې لاندې قطر ته استوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلاوی بلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیری او وسلې په بشپړ ډول ایستلی دي. پوره خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونۍ څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډیر ژر اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټاکنې کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی
قلاوقی عملیات د آنتن تپه استقامت څخه د ولسوالی د مرکز پر لور چې 3 کیلومتر فاصله لري پیل شوې دي. په دې سیمه کې چې مرکز درزاب ته تللی د ډیر ماینونه ښخ شوې دي. سیمه غرنۍ ده، نو د همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان والی ویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لوخته، خو دقیقه شمیره یې ونه خوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له وستاندیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له وستاندیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې ټولې یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنج شنبې په ورځ پیلېږي او تر دوشنبې ورځې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل ده چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د وست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ملي لوبډلې په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له وست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څارې ویډلې ویلې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا یو سلو دیرش نور ټپیان دي. دا مرګ ژوب له هغه مهال پېښه شوه چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف پرون په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې مظاهره چیان سوله ایز دي، خو یو شمیر جنایتکاران په دې ډله کې ورګډ شوي دي.
الغالبيه العظمى 99% من المتظاهرين
بس لو كان هنوي مظاهره چن تشدد نکوي دوی په ازادي سره خپل نظر وړاندې کوي خو یو وړه ډله غل جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو حمله کوي لتیری میاشتې رئیس چې په عراق کې د اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر ضد پیل شوي لږ تر لږه 340 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. کیف او روسپلوي بلتون پالوایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پایته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي له 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلی چې ځواکونه یې د نومبر په 11 غرمه مهال د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې پوره پشا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي. او د هانګ کانګ چارواکي وایي چې د ډیموکراسۍ پلو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی. یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11 د یو پولیس افسر لخوا وویشتل شو او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یو اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته وویشتل شو. دا 24 اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي. دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل خو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې هیله خودلې چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. اروپای ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د انتخاباتو پایلې ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې مشر فدریکا موګیرینی دا خبره پرون کړې ده. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشری انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشری انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
دا وایي که چیرې د انتخاباتو نتایج ونه منل سي او په یوې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستل سي او یو کړکیچ ترې جوړ سي، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایسته نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل. خو وایي ډیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له غو هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه عمل کوي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشری انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. د ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه، ناتو او ملګری ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي. په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلای شي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغه پریکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه کړی ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولسنه غړیتوب لري، هم د دوشمې پرسه په خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزې له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د اعلان لپاره د نوومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای شي که څنګه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام ازادي رادیو مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې په موکړې د دې خبرونه ورستی راپورته یو جک پوری افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. د چارواکي چې غواړي هویت دې پټ پاتې شي، د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو وعده ورسره کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دا امنیتی چارواکی زیاتوي چې د دې کسانو په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیلولو لپاره د لارې اورولو وعده کړې ده. یاد امنیتی چارواکی ونه ویل چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال رادیو ته ویل چې دوی په دو یا دوو ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 18 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس، په 2014 کال کې له کابل تښتولي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکه د طالبانو یو څنګه ده چې بنسټ یې جلال الدین حقانی ښی وو او د لویو او خونړیو حملو په ترسره کولو مشهوره ده. د جلال الدین حقانی له مړینې وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم مشر دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه ګڼ راپورونه برابر کړي دی وای، انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچی پلاوي کې شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. ملي امنیت ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهر دی او خپلې شبکې ته د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قمندان او په قطر کې د میشتو طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړي او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګولي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي راډیوي مجله تاسو ته وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې لا پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزي په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي
پښتو اشتقاقونه او ترکیب.